السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو دا خبري مجله دېرش دقیقې ده او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د ګرځنده ټیمونو د کار نن وروستۍ ورځ وه د سولې عالي شورا یو هیئت پاکستان ته ځي چې له ملا برادر سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي په پیل کې له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بیا خبرې کړې دي د کونړ چارواکي وایي چې تیر شپه یو ځل بیا د پاکستان له خاورې پر دانګا ملسوالۍ 15 توغندې لګېدلې او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د ټومي پروګرام د کنټرول لپاره تهران او نړیوال قوتونه یوې موافقې ته نږدې شوي دي افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بیا خبرې وکړې د بهرنیو چارو وزارت وایي جانان موسازی نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست زرار احمد مقبل عثماني د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لمرسیال سره په کابل کې په دې اړه خبرې کړې دي
شار وزارت سرپرست میرمن ملر ته د مشورتي لوی جرګې د تدبیر پاکل باندې معلومات ورکړل او دا چې د افغانستان دولت به د دې لوی جرګې د مشورو او سپارښتنو په رڼا کې خپل مذاکرات د متحده ایالاتو سره نهایی کوي
افغان چارواکي وایي چې د روانې عقرب میاشتې په وروستیو کې به په مشورتي لویه جرګه کې چې په کابل کې جوړیږي د خلکو 2500 استازي په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي او کنه کدا تړون وشي نو له 2014 کال نو وروسته هم یو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي ټاکل شوې ده چې نن د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه رسمن په ټولو ولسوالیو کې پای ته ورسیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
امروز تا آخر روزی ماموریت کامل میشه و فردا تمام که ما رو پس به مراکز ولایت ها انتقال داده میشه و مواد با شکل سالمش باید انتقال بده
خاغلی نورو ویل چې د امنیتي ستونزو له وجې ونتوانېدل چې په شپږو ولسوالیو کې د رای ورکولو لپاره د خلکو نومونه ثبت کړي خو په دې وروستیو کې د غزنی کندهار په شمول د ځینو ولایتونو خلکو شکایت وکړ چې په اکثر ولسوالیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه نه دي ورکړل شوي دا کونړ چارواکي وایي چې تیر شپه یو ځل بیا د پاکستان له خاورې پر دانګا ملسوالۍ 15 توغندې لګېدلې دي د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې په دې حملو کې څوک مړ یا ژوبل شوی نه دي له بلې خوا عام خلک له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي تر څو دغه حمله بند کړي د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول لپاره تهران او نړیوال قوتونه یو موافقې ته نږدې شوې دي ویلیام هیګ نن بی بی سی ته ویل د دې بهیر ساتل اړین دي ځکه موافقه نږدې ده د نوموړي پوینا په څو راتلونکو اونیو کې به د دغه شان یو موافقې لپاره ښه فرصت موجود وي خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه سخت خبرې لا هم په مخ کې دي دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر ویلي د یورانیمو د غني کولو په ګډون هیواد به له خپل اټومي حق څخه تیر نه شي اخوا بیا د روپۍ ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤل کاترین اشټن ویل چې د ایران د اټومي لانجې د حل په برخه کې اوس هم اختلافات موجود دي دا وایي زیاته اندازه اساسي پرمختګونه شوي خو ځینې اختلافات هم لا پر ځای پاتې دي تمه کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د رواني نومبر میاشت په 6 نیټه د خبرو بله مرحله په جنیوا کې ترسره شي په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو او بهرنیو کارکونکو ترمنځ شخړو کې 2 وژل شوي او نږدې 70 نور ژوبل دي د سعودي دولتي خبري اژانس وایي پولیسو په مرکز ریاض کې 13 ورځ ناوخته څه د پاسه 1500 کارکونکو نیولې دي پولیس وایي دغو کسانو د ډبرو گزارونه کول او په چړو یې خلک غواخول د ریاض د پولیسو وایي نصیر القحطانی ویل نیول شوي اکثره هغه بهرني کارکونکو دي چې سعودي عربستان د وټلو لپاره ګامونه اخلي پولیسو ورسره لاغې د بهرنیو کارکونکو د نیولو او له سعودي څخه د هغوی د وستلو عملیات پیل کړل چې دا کسانو ته د قانوني اسنادو د برابرولو لپاره ورکړل شوی نیټه د روان نومبر میاشت په پیل کې پایته ورسیده دا هند صدر اعظم منموهن سنگھ به د ټولګټو هیوادونو په سر مشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سریلانکا کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هند انتقاد کوي چې د دې هیوادونو مشرانو په سریلانکا کې د تامل اقلیت پر ضد د جنگي جرمونو اداوې نه دي څېړلي. لا منموهن سنگھ وړاندې د کاناډا صدر اعظم هم ویلي چې په دې سر مشریزه کې ګډون نه کوي. دا هند حکومت لا سریلانکا غواړي چې تامل اقلیت ته په خپلو سیمو کې د خپلواکۍ د ورکولو په هدف له هغوی سره خبرې اترې له سره پیل کړي. په سریلانکا تور پور شوی چې په 2009 کال کې تامل پړانګانو پر ضد د عملیاتو په وروستۍ مرحله کې له بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه کړې ده. او په فلیپین کې چارواکي وایي چې د توپان په اثر په دې هیواد کې د تلفاتو شمیر ممکن 100,000 ته پورته شي. چارواکو تر اوسه پورې د 300 کسانو مړینه او د شاوخوا 2,000 کسانو لا درکه کېدل تایید کړی دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویل چې د هاین په نامه طوفان د جمعې پورس لیتی او سمر ټاپوګان وځپل چې د هند سمندر د 2004 کال د سونامي طوفان په اندازې ویجاړي هم رامنځته کړې ده.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشامنۍ خبري مجله کې واوریدل. د انتخاباتو کمیسیون وایي په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د ګرځنده ټیمونو د کار نن وروستۍ ورځ وه. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې په زیاتو ولسوالیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه نه دي ورکول سوي.
جنوب جنوب شرق ولایتو کې په مجموع کې نمونه نه اخلم، خو طبعا تقو کې زره ستونزې ډېرې وي د کار په توزیع په برخه کې.
د سولې علي شورا یو هیئت پاکستان ته ځي چې له ملا برادر سره وګوري، خو کارپوهان وایي
ملا برادر درې کاله کېږي د دې اړیکې طالبانو سره قطع شوي دي. د سولې عالي شورا شاید تشریفاتي تعارفي ملاقات ورسره وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت شکمن ښکاري چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي. ولی
پاکستان افغانستان ته د یوسف په حالت کې ګوري، داسې به ذکرات کېږي باید تر شورای امنیت ملل متحد تر نظر لاندې دواړه هغه اعتماد چې له منځه تللي.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي ساشکر شاوخوا 600 کسان پاکستان ته د لوړو زده کړو د پاره ځي.
موږ دا کوشش کوو چې کم ځای نه کم شاګردان وي، الته د پاره زیات کوشش کوو چې الته نه زیات شاګردان بهرته ورشي او هغه ته موقع ملاو شي.
په خبري مجله کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د ګرځنده ټیمونو د کار نن وروستۍ ورځ ده. د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزا د میاشتې پر 15 پیل شوی و. د دې بهیر له پیله تر دې مهاله 2.8 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکول سوي دي. تفصیل د معصوم میوند په رپورټ کې.
که د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوملیکنې لپاره د ګرځنده ډلو کاري دوره پای ته رسیږي او په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې مرکزونه تړل کیږي، خو د هیواد په شپږ ولسوالیو کې د ناامنۍ له امله لا هم نوملیکنه نه ده پیل شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د لړم د میاشتې له 20 نیټې وروسته به یوازې د هر ولایت په مرکز کې د نوملیکنې یو مرکز فعال وي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یکشنبې پر ازادي راډیو ته وویل که افغان امنیتي ادارې ورته زمینه برابره کړي، نو دوی به په هغو شپږو ولسوالۍ کې هم د نوملیکنې بهیر پیل کړي چې تر اوسه پکښ نه دی پیل شوی.
شپږ ولسوالۍ چې هلته د افغانستان امنیتي ځواکونه شتون لري، هر ورځ چې د افغانستان امنیتي نوادونه موږ ته چین څراغ راکړي، موږ به خپل ټیمونه هلته په پراخ ډول باندې لیږو او هلته به واجدو شرایطو کسانو ته درې کارتونه ورکړو. په دې معنا باندې چې پراخ ټیمونه به ایجادوو، ګرځنده ټیمونه تر څو په کم وخت کې
اکثر افراد شرایط شرایط دی. ښاغلی نور وایي د زابل د کاکړو د هلمند د دیشو بغران د غزنی د ناوې د کاپیسا د الاسای او د پکتیکا ولایت د نکی ولسوالۍ دي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر د ګرځنده ګروپونو د کار له ختمېدو سره نه بشپړیږي، بلکې په ټولو ولایتونو کې به د وري میاشتې تر 2 ورځې پورې یو مرکز بیا هم فعال وي او خلکو ته به کارتونه ورکوي. د انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر د غبرګولې میاشتې پر 15 پیل شوی او تر دې مهاله 2.8 میلیونه کسانو خپل نومونه لیکلي دي چې 1 میلیون ښځې کېږي. د انتخاباتو کمیسیون مخکې ویلي و چې د دغو انتخاباتو لپاره به د 4 میلیونه کسانو نومونه ولیکي او د رای ورکولو کارتونه به ورکړي. خو په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنسټ بیا وایي چې په 15 ولسوالۍ کې نوملیکنه نه ده شوې. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي
په ځای کې به مسؤلین ولایتي خود تر تماس هستیم
هغه ځای چې لخپل ولایتي همکارانو سره په تماس کې یو، یوازې شپږ ولسوالۍ نه دي چې د نوملیکنې بهیر نه دی پکې شوی. هغه شمیرې چې موږ ته راغلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امکان لري چې په شاوخوا 15 ولسوالیو کې نوملیکنې نه وي شوې.
تر دې پخوا د غزنی، کندهار او ځینو نور ولایتونو یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وې چې د ولایتونو په اکثرو سیمو کې د ناامنۍ له امله خلکو ته د رای ورکولو کارتونه نه دي ورکول سوي. ځینې کتونکي وایي چې که د ناامنۍ ستونزه حل نه سي، شاید 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ټول خلک ګډون ونه کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې تر شپږو په ډیرو ولسوالیو کې خلکو ته د رای ورکولو کارتونه نه دي ورکول سوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې ځینې بې نظمۍ هم روانې دي. احمد زبیر ژمن د فیفا له یو غړي شاه محمود مل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ولسوالیو کې د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه څنګه ارزوي.
بعضی ستونزې په بعضې ولسوالۍ کې موجودې وې، اګر چې کمیسیون دا کې په شپږ ولسوالۍ کې خو بعضې داسې ارقام ته دي چې دا شپږو نه دا تعداد اوړي. مسله دا نه ده چې حتماً باید کارتونه پر قیمت وویشل سي، د کارتو د ویش دقیق او منظم او د هغوی هغه مثقفات وویشل سي او دقیق وویشل سي، دا مهمه ده.
انتخابات کمیسیون هم ویلي چې په شپږو ولسوالیو کې صرف خلکو ته کارتونه نه دي ورکړل شوي. او تاسو وایئ چې نه دا شمېر به زیات، څه فکر کوئ چې څومره ولسوالیو کې به نه وي ورکړل شوي؟
دا شپږ هغه ولسوالۍ دي چې د بل قطن پکې هېڅ مراکز نه درلودي د کارت توزیع. منتها داسې ولسوالۍ موجودې وي چې په بعض مناطقو کې کارتونه وویشل سوي، بعضې کې نه دي ویل سوي. نو ځکه موږ دقیق ارقام د ولسوالۍ ځکه کوی چې داسې نه ده چې کاملا مثلا د دې نه ټول ولسوالۍ محروم پاتې شوي وي. منتها کمیسیون چې خپله دا کې شپږ ولسوالۍ دي، خو موږ
د اقل دومره خو ویلی شي چې کوم ولایتونه دي چې په هغې کې نوملیکنه کمه وه.
معمولا جنوب، جنوب شرق ولایتو کې په مجموع کې نمونه نه اخلم، خو تیبانه تو کې زره ستونزې ډېرې وي د کارت په توزیع په برخه کې.
تاسو دا هم ویل چې دقت مهمه ده، دا مهم نه ده چې کارت په هر صورت چې
وي. یقینا
دا دقت په څه معنی؟ یعنی څه دقت باید وشي؟ څه مشکل کې موجود ده؟
واقعي واجدین دي شرایط دي، هغه تذکيري ولیدل سي، د هغه هویت ولیدل سي، د سنت څوارې کارت توزیع سي، هغه مستحق شرایط واجدین شرایط دي ورته توزیع.
یعنی دا ستونزې اوس موجود دي تاسو له نظر تاسو خطر نه کوي د تاسو اداره؟
یقینا په دې منګه په خام ویلو چې په انتخاباتو کې ځکه منګه مغه سیستم نه استفاده کړی چې په تیر انتخاباتو کې او د کې چې هر څونه چې منګه د دې مخاوني وسو تبان پکې به بعضی مشکلات موجود وي. بعضی به څوارې کارت اخیستې، بعضی مثلا سننه چې وړې دي یک سننه اخیستې دي، ښځې په وزن لري نه اخیستې، دا مشکلات تر اندازې موجود دي. خو منګه به هم تاکید په دې کې چې وسم ډیر وخت منګ لرو او د ولایت په مراکزو کې کارت ویشل کیږي، نو خو لاره به دایې وسو په دې تاکید وسې چې څنګه خلک تشویق کړي چې راشي د هغه ولسوالیو چې نو څه کولای کارتونه واخلي، مراکز کې د ولایتو راشي او کارتونه واخلي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد غړی شاه محمود ملو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې له ملا برادر سره د خبرو لپاره د سولې عالي شورا یو هیئت پاکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نن ویل چې افغان حکومت هیله لري ملا برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو کارپوهان برعکس نظر لري. تفصیل د نسیم شفق پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت ډیره هیله لري چې ملا عبدالغنی برادر وسلوال طالبان د سولې عالی شورا سره خبرو ته وهڅوي.
موافقتی که در آینده نزدیک یک حیات از جانب شورای
عالی صلح دا موافقه سوی چی په نږدې راتلونکي کې د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته ولاړ سي او له ملا برادر سره وګوري. په دې اړه خبرې دوام لري او موږ هیله لرو چې دا سفر ها شان بسي چې په لندن کې په اړه پریکړه سوی
صورت گرفته در لندن در آینده نزدیک صورت بگیره.
خاغلی موسازی وویل چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیې مشرانو شاوخوا لس ورځې مخکې په لندن کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی دی له ملا برادر سره د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. ملا برادر چې د طالبانو دوهمه درجه مشر بلل کیږي، د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه له درې کلن بند نه وروسته څه باندې یوه میاشت مخکې د پاکستان لخوا له زندان څخه آزاد شو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغه د آزادېدو له اعلان نه څو ورځې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ملا برادر لا هم بشپړه آزادي نه لري او د پاکستان لخوا څارل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالی شورا چارواکي ټینګار کوي چې ملا عبدالغنی برادر کولای شي د سولې په پروسه کې له افغانستان سره ډیره مرسته وکړي. خو د سیاسي چارو سیړونکو حاجی سید داود له دې خبرې سره موافق نه دی.
ملا برادر درې کاله کېږي د دې اړیکې طالبانو سره قطع شوې دي. د سولې عالي شورا شاید تشریفاتي تعارفي ملاقات ورسره وکړي، اما ملا برادر کا قرار دی ته چې ملا محمد عمر اخوند د افغانستان د سولې عالي شورا سره خبرو ته کینی یا د طالبانو اړیکې دی د افغانستان د سولې عالي شورا سره ټینګې کی. په دغه شرایطو کې پاکستان کې دا خبره ډیره ګرانه ده.
افغان حکومتي چارواکو او د سولې عالي شورا تل ویلي چې له ملا برادر سربیره د پاکستان ملکی حکومت هم که وغوړي کولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي.
بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ ضمانت نشته چې پاکستان دې د افغانستان په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې وزارت ویان نن ویل چې دا ضمانت یوازې د پاکستان په عملي اقداماتو پورې اړه لري، خو په ورته وخت کې افغان چارواکي باور لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. قسیم سلیمان له نور تفصیل سره.
که څه هم د بهرنی چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په دې وروستیو کې مثبت مذاکرات شوي، خو له افغانستان سره د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ په څلورمه درې اړخیزه غونډه کې چې په دې وروستیو کې په لندن کې جوړه شوې وه، پاکستاني چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه وکړه. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان باید خپلې ژمنې په عملي ګامونو سره ثابتې کړي.
وجود نداره، یگانه تضمین اقدامات عملی
هیڅ ډول تضمین نسته. یوازنی تضمین د سوی مفقو پاړه د عملی ګامونو اخیستل دي. مشکم بسونه چې له پاکستان چارواکو سره درلودل لا هم په دوامدار شکل جریان لري. په لندن کې د درې اړخیزې غونډې نتایج مثبت وو. موږ له منیو چې د مذاکراتو څخه د پاموړ نتایج ترلاسه کړو.
د صحبتو او گفتگوهای مثبت بین افغانستان او پاکستان نتایج ملموسه په دست بیاوریم.
شغلی موسازی د غرض هیله څرګند کړی چې پاکستان به د دوه اړخیزو موافقو له مخې د افغانستان د سولې په بهیر، د تروریزم په لمن جوړولو او د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په خوندي کولو کې همکاري وکړي. د لندن له غونډې وروسته جمهور رئیس حامد کرزی هم په کابل کې د امریکا د صنایع او پلاوي ته وویل چې په لندن کې د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې ګټورې او مهمې وې. پاکستان تل د افغانستان په اړه په جوړو سوو نړیوالو غونډو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د هیواد تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره لازم عملي ګامونه نه دي اخیستي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو لپاره باید ملګري ملتونه هم حضور ولري.
زما باور دا ده چې قرارداد امنیتي چې د امریکا او افغانستان په منځ کې امضا شي، بیا وروسته افغانستان یو قوت پیدا کوي. د اوس پاکستان افغانستان ته د یوسف په حالت کې ګوري. داسې مذاکرات کېږي باید تر شورای امنیت ملل متحد تر نظر لاندې. دواړه هغه اعتماد چې وو له منځه تللي، نور په دواړو کې اعتماد نشته.
کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل د افغانستان له بې ثباتۍ څخه په خپل ګټه کار اخلي او له همدې امله نه باید د دې هیواد صادقانه همکارۍ ته تمه وسي. خو دا کارپوهان سپارښتنه کوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا کولای سي پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت په پروسه کې همکارۍ ته وهڅوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې سږ کال به شاوخوا 600 کسان پاکستان ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ سي. دغه کسان به د 50 کلونو لپاره په دې هیواد کې د انجینرۍ، طب، کمپیوټر ساینس او نور برخو کې زده کړه وکړي. تفصیل د ګلمینی یوسفزی په رپورت کې.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې پاکستان شاوخوا 2000 افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او ټاکل شوی په درې څلورو کلونو کې دا شمېر 100,000 ته پورته شي. سږ کال هم 600 افغان محصلین پاکستان ته د لوړو زده کړو لپاره ځي. یو شمېر دغو کسانو ته د ویزې ورکولو په وخت په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق وویل چې دوی هڅه کوي د افغانستان له هرې سیمې نه محصلین پاکستان ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ شي.
دا کوشش کړی دی چې د افغانستان د هر منطقه نه شاګردان پاکستان ته ورشي. مونږ چې خاص طور باندې کوم د سفارت طرف نه امتحان اخلو او سفارت طرف نه کوم شاګردان لیږو، هغه دا کوشش کوي چې د افغانستان د ټولو منطقو نه شاګردان راشي.
هغه ویل چې همدا اوس شاوخوا 2000 افغانان په خپل لګښت په پاکستان کې پوهنتونونه وایي. خو ښاغلی صادق وویل چې د دین، مذهب او کلتور د ورتوالي له امله افغان نجونې د نورو هیوادونو په پرتله پاکستان ته ډیر زړه ښه کوي چې تحصیل پکې وکړي. په ورته وخت کې یو زده کوونکی چې د پاکستان لخوا ورته د لوړو زده کړو بورس ورکړل شوی و وایي
پاکستان به ستر اغلم ملته ما فارم واخستلو. فارم چې وخت به موږ ته ټیسټ یو تاریخ یو ټیسټ ورځ مقرر کړو چې د ورځې باندې ورځې لپاره به د ترغلو مونږ ټیسټ مرکړو. ډیر خیم نمبر راغله به موږ ام بي بي اس ته پاره سلیکټ وکړو. لاہور ته کراچی ته سره کړو او موږ ډیر خوشاله یو موږ پاکستان او افغانستان حکومت نه ډیره مننه کوو
ځوانان وایي چې د زده کړو لپاره د داسې زمینو برابرول د هیواد پر راتلونکي ډیره ښه اغیز لري او دولتي چارواکي باید د برخې ته ډیره پاملرنه وکړي کارپوهان وایي کډ لوړ زده کړو لپاره د هیواد نه بهر ځوانانو ته د زده کړو زمينه لا پراخ شي او د لوړ زده کړو وزارت د برخې ته ډیره توجه وکړي نو په هیواد کې به ډیر مثبت بدلون راشي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
دا افغانستان د شفافیت د څار سازمان چارواکي وایي د دې هیواد په ځینو سیمو کې د قانون او غیر قانوني کیندنې روانې دي دوی د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل په کونړ ولایت کې له څو کلونو راهیسې د کرومایټو کان په غیر قانوني توګه کیندل شوی دی تفصیل له خان محمد سیند خوري
د افغانستان د شفافیت د څار سازمان د حکومت په مربوط ارګانونو غږ کوي چې که په هیواد کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونه نیسي دا هسې به په هیواد کې د بې ثباتۍ سبب شي د دې سازمان چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه غیر قانوني فعالیتونه له کلونو کلونو راهیسې د ځینو سازمان شوو مافیایي ډلو لخوا ترسره کیږي د دې سازمان د اړیکو د څانګې رئیس سید اکرام افضلی وویل چې کونړ یو له هغو سیمو څخه دی چې له یوه کان څخه د سیمه ییزو پولیسو په همکارۍ کرومایټ استخراج شوی دی
د کونړ په ولایت کې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د محلي قومندان لخوا نه چې د کرومایټو کومکان رایستل کېده د دغه په اړه باندې مونږ یو څېړنه درلوده د لاسرودنه لرو چې د معدنو استخراج د محلي پولیسو لخوا نه یو غیر قانوني کار دی
چارواکو وویل یوازې د کونړ د کرومایټ ډبرو کان نه بلکې له اوږدې مودې راهیسې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ډبرو د سکرو قیمتي ډبرو او داسې نور کانونه په غیر قانوني توګه استخراج او مواد بهر ته قاچاق کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د قانونو ساتلو ته یې امنیتي تدابیر نیولي او هیچا ته که عام خلک وي او کله دولت پورې تړلي وي اجازه ورنه کړي چې په دې کار لاس پورې کړي د دې وزارت وایاند صدیق صدیقي آزادي راډیو ته وویل
هغه غیر قانوني استخراج د معدن په کونړ کې د حکومت د فیصلې پر اساس باندې درول شوی دی یا کسان چې هلته پخوا لاس درلود هغه تعقیب او د نورو څېړنې لپاره حتما ځینې پوښتنه به کیږي
د افغانستان په لوګر ولایت کې د مس عینک په بامیانو کې د حاجیګک په پنجشیر او بدخشان ولایتونو کې د قیمتي ډبرو او په شمالي ولایتونو کې د ګازو او نفتو ذخیرې د دې هواد لویه سرمایه ګڼل شوې ده
د افغانستان د صدراتو پراختیا اداره د لاسي صنایعو د کیفیت د لوړولو او نړیوالو بازارونو ته د دې صنایعو د ورپېژندلو په خاطر صنعتکارانو ته روزنه ورکوي نور د جمیلې ظریف پر پټ کې
د افغانستان د صدراتو د پراختیا ادارې مسولین وایي چې د ملي ستاندردونو د لوړولو پروژې هدف دا دی چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي او تولیدات یې په نړۍ کې بازار پیدا کړي د دې یو کلنې پروژې تړون چې 15 لک ډالر ارزښت لري د یک شنبې په ورځ د سوداګرۍ وزارت او حرکت ادارې مسولینو په کابل کې لاسلیک کړ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مسولین وایي سره له دې چې د دې هیواد لاسي صنایع ډېر پخوانی تاریخ لري خو په خبره یې لا هم دغه صنایع په دودیز ډول جوړیږي د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل چې د لاسي صنایعو د کیفیت لوړولو په خاطر باید د خصوصي سکتور د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې ډیر کار وشي
ما وختي کې بازار پیدا میکنیم برشان باید
کله چې موږ دوی ته بازار پیدا کوو باید عمر تولیدات ولري چې وکولای شي سیالي وکړي موږ د دې تولیداتو د کیفیت لوړولو او معیار کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا لرو دا زموږ لپاره ډیر مهمه پروژه ده د صادراتو د پراختیا اداره د دې پروژې د همغږي کولو اداره ده ځکه موږ غواړو چې خصوصي سکتور ته لازم زمينه مساعد کو
بتانم اونمو محیط لازم برای سکتور خصوصی را ایجاد بسازیم
ریخمین جامی خمکدوزی چرمگندل قرزگندل د شالونو جوړول قرقل نه جوړی شوی خولی غالی گلم خورجین نیمڅی او زین نور سیزونه د لاسي صنایعو لټل څخه دی سره له دې چې لاسي صنایع د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده خو په دې وروستیو کې د کیفیت چټېدو له امله په نړیواله بازارونو کې خرڅلاو کم شوی دی له پنګون نه د ملاتړ یا حرکت ادارې مسولین وایي دوی هڅه کوي څو د ملي ستاندردونو د کیفیت لوړولو پروژې له لارې په هیواد کې د سوداګرۍ لپاره زمينه مساعده کړي د حرکت ادارې مشر نسیم اکبر وویل چې د افغانستان یو شمېر صنعتکارانو او سوداګرو ته به د زده کړې زمينه مساعده کړي
مقدار سرمایه گذاری که در این پروژه صورت میگیره
پر دی پروژه چه باندې نیم میلیون ډالر لکیری چې هدف یې د لاسي صنایعو په ډیزاین کې د نوښت راوستل دي. ډیر کلونه کیږي چې د افغانستان لاسي صنایع د نوښت لپاره هیڅ بدلون نه لري، او دویم هدف یې نړیوالو بازارونو ته د لارې موندل او د لازمو ستاندرډونو رامنځته کول دي.
ایجاد ستاندرډای لازم
د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې اکثرا خلک د لاسي صنایعو لپاره د خپل ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. یوشمیر افغانې سوداګری میرمنې په حکومت انتقاد کوي چې د لاسي صنایعو پراختیا ته توجه نه کوي، ځکه خو یې وده نه ده کړې. دوی وایي چې که لاسي صنایع وده وکړي نو د هیواد یوشمیر خلک به پکې په کار بوخشي او د عایدو یوه مهمه سرچینه به ترې جوړه شي.
د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو د محاکمه سوي عسکر د بخښنې غوښتنې سوي دي. د ټلګراف رسپانې په حواله جزئیات له فرشتې جلال زید خوري.
د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو دغه خورزابد د هغه د هویت د پټ پاتې کېدو په خاطر ای بلل کېږي. ویل سوي چې په هلمند کې د غزمې پر عسکرو د وسلوالو تر یوې حملې وروسته د سمندري ځواکو د خورزابد یو ناڅرګند وسلوال چې د اپاچي هیلیکوپټر په ډزو کې زخمي شوی و وژلی دی. د بریتانیا د شاهي سمندري یا مارین ځواکو د مجرم پیژندل سوي خورزابد د ډیر لنډ واټن څخه پر دغه زخمي وسلوال ډزې کړې دي. د اول وار دی چې د بریتانیا د پوځي ځواکو یو عسکر د افغانستان په جګړه کې په داسې تور محاکمه او بیا مجرم ګڼل کیږي. دی به راتلونکي میاشت مجازات او په عمر قید محکوم شي. محکمه دوه نورو بریتانوي عسکرو ته چې په همدې پیښه کې په لاس درلودو تورن شوي وو برات ورکړی دی. رویټرز وایي د بریتانیا د ولډشیر سیمې په پوځي محکمه کې د پیښې ټول جزئیات قاضي ته وړاندې شول. پر زخمي افغان وسلوال د هغه د ډزو صحنه د یو بل بریتانوي عسکر په پوځي خولۍ کې کمرې ثبت کړې وه او ویډیو یې د تیرې پنجشنبې په ورځ د محکمې په خونه کې ولیدل شوه. رویټرز وایي د محکمې قاضي وروسته حکم وکړ چې د دغې ویډیو د خپرېدو مخنیوی وشي څو د قاضي په وینا د تبلیغاتو لپاره منفي استفاده ورڅخه ونسي. د رویټرز په وینا په ویډیو کې د سمندري قواوو د دې عسکر غږ اورېدل کېږي چې پر زخمي وسلوال تر ډزو وروسته یې ویلي دوستانو معلومه ده چې دا سړی به هېچېرته هم راڅخه ولاړ نسي. دغه بریتانوي خورزابد بیا وروسته وایي ما یوازې د جنیوا کنوانسیون مات کړی دی. دا بریتانوي عسکر په 2012 میلادي کال کې نیول شوی او محاکمه یې په اګست کې پیل شوی و. د بریتانیا یو شمېر لوړ رتبه پوځیان وایي د دې خورزابد د مجازاتو د هټ ټاکلو په وخت کې باید هغه فشار په پام کې ونیول سي چې په هلمند کې د بریتانیا ځواکونه ورسره مخامخ وو. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د خپل هیواد د شاهي سمندري ځواکو خدمت ستایلی خو ټینګار یې کړی چې د دغه ځواکونو فوق العاده خدمت باید د داسې ناوړه قتل په خاطر داغدار نه شي. د بریتانیا د پوځي متقاعد جنرال جولین تامسن وایي د دې خورزابد کار په هیڅ ډول د بخښلو وړ نه دی، خو د هغه د مجازات د حکم نرمول به مناسبه خبر وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره له دې چې په جنیوا کې د ایران او 15 جمع یو هیوادونو ترمنځ وروستي اټومي خبرې لکوم توافق پراته پای ته ورسېدې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم وایي چې پراتلونکو څو اونیو کې د یو توافق امکان شته. جزئیات له سلطان محمد سرور خبرې.
د برتانیې بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګنن وویل د جنیوا خبرو د اړخونو ترمنځ نظریات ډیر سره نږدې کړل او توافق ته لار پرانستله. هغه بی بی سی ته وویل موږ خپل وخت نه دی ضایع کړی، خو دغه خبرې ډیرې سختې دي. هغه خبرې چې په تیرو دریو ورځو کې په جنیوا کې د ایران او د 15 جمع یو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام د مهار کولو په مقصد وشوي کوم توافق ته ونه رسیدي. ویلیام هیګ ویل چې د تا د احساس پیدا شوی چې د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف غوښتل یو توافق رامنځته شي. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر وویل زه باور لرم چې د ایران بهرنیو چارو وزیر غوښتل چې دا ستونزه حل او یوې موافقې ته ورسیږي، خو په هر توافق کې حتما داسې تنازلات وي چې شاید ټول یې هرکلی ونه کړي. خو اسرائیلو هغه توافق چې ایران یې وړاندیز کړی ځکه وغندې چې ګمان کوي تهران د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري، خو ایران دغه تور ردوي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ایزو مقاصدو لپاره دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل دا ښه ده چې د نړۍ لوی قدرتونه له ایران سره کوم توافق ته ونه رسېدل. بنیامین نتنیاهو دا ومنله چې له ایران سره یو توافق ته د رسېدلو لپاره لوی رغبت شته، خو ژمنه یې وکړه چې که چیرې کوم توافق کیږي نو اسرائیل به خپله ټوله وسه وکړي چې ښه توافق وي. نتنیاهو د ښه او ناوړه توافق ترمنځ توپیر داسې بیان کړ.
הסכם טוב פירוש הדבר הסכם שמצמצם או מפרק לחלוטין את היכולת של איראן
د ښه توافق معنا دا ده چې داسې یو تړون وشي چې د یوې اټومي وسلې د برابرولو او تولید لپاره د ایران ظرفیت کم یا یو مخ له منځه یوسي، او ناوړه توافق دا دی چې دغه توانایي او ظرفیت ایران ته ورپرېښودل شي او بندیزونه هم لرې کړای شي. زه هیله لرم چې دوی یو ښه توافق ته سره ورسیږي، او موږ به خپله ټوله وسه وکړو چې قدرتونو او مشرانو ته قناعت ورکړو چې د ناوړه توافق څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم زیاته کړه چې هغه د نړۍ مشرانو ته ویلي دي چې ولې دوی توافق ته د رسیدلو لپاره بیړه لري. بلخوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې دغه هیواد په اټومي مذاکراتو کې عاقلانه او منطقي لاره نیولې، خو د یورانیمو د غني کولو له حقه به تیر نشي.